21 12 41 38 بدین ترتیب.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خپرونه 23 بجو ده. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د حزب اسلامي یو عالي رتبه مشر وایي که د سوي موافقې له مخې پر دغه ګوند نړیوال بندیزونه لرې نیسي، د دوی مشر به بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړي. په کاناډا کې په یوه جومات کې ډزو مرګ ژوبله اړولې. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی لولي.
السلام علیکم، د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سره ټکی. د زابل چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د اوسنیو کارتونو پر نه کارولو ټینګار کړی. او سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د سعودي پاچا د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل امنیت قمندان جنرال میرویس نورزی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه مرکزونو کې جنگي روزنه ورکول کیږي تر څو په راتلونکي کې ځوانان د جګړې لپاره وکاروي. د میرویس نورزی په وینا مرکزي حکومت یې له دې مسلې خبر کړی او ډېر ژر به دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د افغانستان اجرائیه رئیس په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د اوسنیو کارتونو پر نه کارولو ټینګار کړی. عبدالله عبدالله پرون مازیګر په سپیدار ماڼۍ کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له کمیشنرانو سره په کتنه کې وویل د رایو د پخوانیو کارتونو بدلول د رای ورکوونکو او د رای ورکولو د حوزو د دقیق شمیر تشخیص د انتخاباتي اصلاحاتو اصلي موارد دي. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي عبدالله په حواله راغلي چې ویلي دي د رایو له پخوانیو کارتونو په استفاده انتخابات ممکن ندی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن به ټول هیواد کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مشر ډاکټر میوان احمدزی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
په 2010 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو.
خغلی احمد زیه له خوده چې سږ کال به د پولیو ټغر له افغانستانه ټول کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په دې ښار کې د فساد په وړاندې د عدلي مرکز د نوې ودانۍ د پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ وویل چې دغه ودانۍ به د دې مرکز د حقو پلټونکو څارنوالانو او قاضیانو لپاره یوه امنه او اغیزمنه کاري فضا رامنځته کړي چې په دغه هیواد کې د فساد په اړه مهمې دوسیې څېړي. د امریکا سفارت په دې اړه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د سفارت شارز دافیر هوګو لورنس یو ځل بیا فساد سرطان ته ورته ناروغي یاده کړه چې دا هیواد ترې کړیږي او باید المنځه یوړل شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر سیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یک شنبه سباندې 1 ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ اجرایوي فرمان چې له مخې لوو اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونو په امریکا کې دننه او بهر له خلکو سفارولې ده. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ او سلمان د افراطي تروریزم د مخنیوي پر ضد د ګډې مبارزې غښتلي کول مهم وباله او موافقه وکړه چې سیمه ییزې سولې او امن ته د ورپېښو چیلنجونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د ماليزیا ژغورونکو د هغې بیړۍ 23 چینایي سیلانیان او 2 عمله ژغورلي چې برونیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني سپو کې ډوبه شوه. د ماليزیا د ملي امنیت وزیر شاهدان قاسم د ماليزیا راډیو تلویزیون ته وویل چې دوی تر اوسه 15 کسان ژغورلي دي.
زموږ د معلوماتو لمخې تر اوسه 25 کسان پیدا شوی او شپږ تنه لا هم ورک دي. موږ باید د پلټنې نور کارکونکي وګمارو. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره به زموږ د پلټنې عملیات دوام ولري.
دغه پیښه د یک شنبه په ورځ وشوه او تر اوسه 15 چینایي سیلانیان او د دغې بیړۍ د عملی یو کارکونکی چې د مالیزیا دی لادرکه دي. چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت په هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او په نورو سرغړونو سترګې پټوي. په راپورونو کې د لاریون د برخوالو شمیر له 100,000 تر 120,000 پورې ښودل شوی دی چې خو تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي. د مظاهرې یوې برخوالې ادریانا موکا له ریوټرز اژانس سره په خبرو کې په بخارست کې د 1979 میلادي کال د کمونیزم برخلاف انقلاب ته په اشاره وویل. دا وایي زه دلته ځکه راغلی یم چې باور مې نه کیږي چې 28 کاله تیر شول، خو لا هم ما په خپل ژوند کې پرمختګ ونه لید. د رومانیا صدر اعظم ویلي دی په زندان کې د ګڼې ګوڼې د کمولو په هدف د بندیانو د عفو لپاره عاجل صلاحیت ته اړتیا لري. د برون ویل چې وروستۍ مظاهرې سیاسي انګیزه لري او پر ولسمشر کلاوس یوهانس یې هم انتقاد وکړ چې تېره اونۍ په دغسې یوه مظاهره کې برخه اخیستې وه. بندیانو د افی پر پلان ولسمشر لوی سرنوال، ستر محکمې او نورو چارواکو هم انتقادونه کړي. او د کاناډا د کیوبیک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې د ډزو مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو یو ویان ویل د دې پیښې په تړاو چې د کاناډا پر مهال تیر ماسخوتن شوي دوه تنه نیول شوي دي. د مسجد ملا امام وایي په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي، خو په نورو سیمو کې خو په نورو رسنیو کې د وژل شویو شمیر 4 تنه ښودل شوی. د سیمې یو پولیس افسر تایید کړه چې په ډزو ځینې کسان وژل شوي، خو د شمیر پاره سونه ویل. یو ویني شاهد ریوټرز اژانس ویل چې سباندې دریو کسانو په شاوخوا سلویختو کسانو چې د کیوبیک په اسلامي او کلتوري مرکز کې دننه حاضر وو ډزې وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. د حزب اسلامي یو رتبه مشر وایي چې د سیو موافقه لمخي پر دغه غوند نړیوال بندیزونه لري نسی. د دې مشر بیا هم په کابل کې خپل حضور اعلان کړی.
دولت کوشش خدا کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته دیگه این مشکل رفع شود.
په زابل کې بهرانه وسلوالو فعالیتونه زیات کړي او خلک یې کیسې کوي.
چنیان شیدان کو شوز شیدان کلی حتی په شوز کې تلاشی وسله.
له پاکستان راستنه سوی کورونی وای چې لا هم کارونه نه ورته پیدا کیږي.
غارې زمې چې وروړه ماته چې وروړه داده سینې کېږي ته به چشې ورکه
خپل نه تاسو مې حکومت چې دا چشې غواړي
هغه ماته چې $1,000 غواړي ما چې ما $1,000 د وسینې.
په کاناډا کې په یو جمعات کې دازو مرګ جوړ لاړولې.
درې تنه یو جماعت یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلې دي په لمونځغاړو باندې چې ویل کېږي دغه وخت څلوېښت تنه مسلمانان دغلته موجود و ناتاره ډزې کړي دي.
د خوست والي وایي پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات شوی، خو خلک وایي
بودای خزای او عدلی ورګنه کې د سیسلات موږ نه دي احساس کړي که احساس کو خلک خپل اوزي پرته کوي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر وایي ک د سوي موافقې لمخې په څو راتلونکو اونیو کې پر حزب اسلامي نړیوال بندیزونه لري نسی او د سوي موافقې څه شرطونه عملی سي. د حزب اسلامي مشر بچي په هیواد کې د ننه دی په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پر سوي موافقې څو میاشتې واوښتې، خو د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
د حزب اسلامي یو لوړ پوړی مشر چې له افغان حکومت سره د سولې د رامنځته شوې موافقې په هدف د حزب اسلامي د پلاوي مشري کوله وای، که څه هم د دغې موافقې د شرطونو د عملي کولو چارې امپڅې مخته ځي، خو په ښکاره د حزب اسلامي د مشر د راڅرګندېدو لپاره له تور لست څخه د نوموړي د نوم د لرې کېدو په ګډون دې ته اړتیا نشته چې د دغې موافقې ټول مواد باید په بشپړه توګه عملي شوي وي. محمد امین کریم تیره ورځ ناوخت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت له خپل لوري په تیره بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر حزب اسلامي د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو کوښښ کوي، خو په هر دلیل کوي هغه ښایي وخت ونیسي. ښاغلی کریم وویل دوی څو نورې اونۍ نه میاشتې نور هم انتظار باسي چې ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپل ځان راښکاره کړي. کریم د حکمتیار د راڅرګندېدو یو علت د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه بولي چې حزب په وړاندې جګړه ختمه اعلان کړې ده.
دولت کوشش خوده کرده و د ای رابطه کوشش خوده ادامه میده.
دولت خپل کوشش کړی او په دې اړه خپل کوششونو ته دوام ورکوي او موږ منتظر یو چې ان شاء الله تر دوه درې اونیو پورې دغه ستونزه هواره شي. خو که په هر دلیل دغه مسله شاته لویږي، لږ تر لږه د هغو هیوادونو په اړه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري هغه اعلان به چې د حزب اسلامي مشرتابه او افراد له دې تله هغوی سره په جنگ کې نه دي او د هغوی په وړاندې جګړه نه کوي، دا طبیعتا هغه لازمی شرط دی چې په اساس مجاهد ورور ښاغلی حکمتیار خپل حضور څرګند کړي. ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حزب اسلامي پر مشر او د دې حزب پر نورو غړو او شتمنیو لګول شوي بندیزونه لري نه شي، ښاغلی حکمتیار بیا هم دې ته تیار دی چې په کابل کې خپل حضور رسمن اعلان کړي، وویل ښاغلی حکمتیار په خپل هیواد کې دننه دی او ویزې ته اړتیا نه لري. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې د سولې د موافقې عملي کېدل یوازې د همدې شرط په پوره کولو پورې وتړي او کارونه یې وځنډېږي یا په ټپه ودرېږي. ښاغلی کریم په دې برخه کې د ځینو کورنیو او سیمه ییزو هیوادونو د اختلافاتو وویل، خو په دې اړه یې چې د افغانستان دننه څوک یا کوم عناصر او کوم بهرنی هیواد یا هیوادونه د سولې د موافقې د عملي کېدو مخه نیسي زیات جزئیات ورنه کړل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې په دې اړه وایي چې که د دولت د یوازنۍ مخالف وسلوال ډلې مشر بیرته خپل هیواد ته ستون شي، د دې هیواد روان سیاسي وضعیت ته به ټکان ورکړي او د کمزوري ملي یووالي د حکومت لپاره به نورې ستونزې رامنځته کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د پروګرام مرستیال اندریو ویلډر وایي دا یقیني ده چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار ورتګ ډیر مهم دی او هغه هم له دې پلوه چې حکمتیار چې د پښتنو یوه بانفوزه سیاسي څیره ده او ځان یې له اوسني نظام څنګ ته کړی و، په ورتګ سره یې ښایي سیاسي شخړې لا پسې زیاته شي، نه دا چې هغه به د سولې د پټه په درېدلې پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی هم له دې نظر سره یو څه موافق دی چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به پر وسلوالو طالبانو دومره زیات اغیز ونه کړي، ځکه هغوی هیڅکله هم د حکمتیار خبرې ته غوږ نه دی نیولی او عمل یې پرې نه دی کړی.
هیڅ وخت طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. که د سولې په مورد کې کابل هر مورد کې حکمتیار صاحب کوم اقدام کوي، طالبان هغه خلک نه دي چې دای تعقیب کړي. دغه خبره
د اسوشیټډ پریس په وینا هیڅوک د دې تمه نه کوي چې د کابل له حکومت سره د حکمتیار په یو ځای کېدو به له طالبانو سره څه باندې 15 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. له هغو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، برعکس د هغه په ورتګ سره به د یو شمېر کارپوهانو په وینا د قدرت پر سر د غنی عبدالله او حکمتیار ترمنځ درې اړخیزې ستونزې او اختلافات رابرسېره شي او حکومت به په دغه حساس وخت کې نور هم سره وپاشي.
د زابل امنیتی چرواکی وایي چې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلولو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. صادق رښتینی نور تفصیل لري.
د زابل امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی وایي چې دغه ولایت په لیرو پرتو غرنیو سیمو کې داعش او نورو وسلولو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي. د میرویس نورزی په وینا مرکزی حکومت یې له دې خطرونو خبر کړي او ډېر ژر به دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل سي.
په دې کې ازبکستانیانو، قزاقستانیانو، پنجابیو، ټوله دنیا هغه بدمشه دنیا لړلي خلک هغه راغلي دي په دغه مچکو کې، خو هغه ډېر لیرې غرنۍ مچکې دي چې هغه زموږ د ساحو څخه ډېر لیرې دي او دې خپل ولایت ترنګونه کوي. نو نو د ساسو په جریان کې انشاءالله
میرویس نورزی کسان د دغه سیمو نمونه چې دغه وسلوالې ډلې پکښې فعالیت کوي نه دي یاد کړي، خو د خاکې افغان، ارغنداب، شمول زو او دای چوپان له ولسوالیو څخه پنځه دیش کورنۍ چې مرکز کلا ته راغلي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو لویرې خپلې سیمې پرېښي.
کله کوچنیان شهیدان کړو، ښځې ته شهیدان کړي، حتی په ښځو کې تلاشي وسله. که څه افغانستان ته امریکایان هر څومره امریکایان سره راغلي دي، درې دېرش شپږ دېرش وارې امریکایان چاپولې ده، دغونه بد عمل یې نه دی سره کړی. لکه کوم چې په خاک افغان کې وسلو په ښځو کې تلاشي وسې، خارجیانو زموږ په ښځو کې تلاشي نه کولې، دوی کولې.
هغه ډېر څه مالي امکانات لري، تر دولت او تر طالبانو تر دواړو مجهز او مصالح دي، نو خلک یوازې په پیسو او دعوت باندې جلبول خل.
دا لمړی ځل دی چې چارواکي په زابل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د روزنیزو مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. تر دې مخکې چارواکو یوازې په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور تایید کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي اداري فساد د جنگ د دوام سبب سوی. که د فساد مخه ونیول سي، نو جنگ ورسره پای ته رسیږي. تفصیل خان محمد سین خبري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي کله چې مو په هیواد کې د فساد مخه ونیوله، پرته له شکه چې په هیواد کې مو روان جنگ ګټلی دی. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وویل، په هیواد کې د روان جنگ عمده لامل اداري فساد دی، او د افغانستان دولت او خلکو ته پکار ده چې د روان ناورین د ورکولو لپاره هڅې تیزې کړي. د دغه وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عبدالغفار سیدزاده وویل،
زندگی مردم افغانستانه، کسایی که فساد میکنه گروگان گرفته و کل
سبب افغانستان د خلکو ژوند مفسدین او گروگان کړی او د جنگ لامل شوی دی. موکه پر فساد بریالی شو، باور وکړي چې موږ ګټلې ده. باید د عدلی او قضایي مرکز ملاتړ وشي ترڅو خلک جرأت پیدا کړي او د جنایتکارانو په حق لا اطلاع ورکړي.
په جوړو مراسمو کې د عدلی او قضایي ادارو یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی وو. د لوی سارنوالی مسؤلینو یادو سرګندونو ته په اشاره سره وویل، دوی د فساد پر ضد مبارزه کړې او په وروستیو کلونو کې په لسګونو مفسدین نیولي چې یو شمیر سارنوالان هم پکې شامل دي. د لوی سارنوالی د تحقیق مرستیال نور حبیب جلال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فساد ضد مبارزه کې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو ملاتړ وکړي. په دغه غونډه کې د سترې محکمې د عالي شورا غړي عبدالقادر عدالت خوا تمه وښوده چې د عدلي او قضایي مرکز د نوې ودانۍ پرمختللي تجهیزات به له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی چارې اسانه کړي. تر دې د مخه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو ځینو چارواکو ویلي چې اداري فساد د افغانستان د ثبات او پرمختګ مخه نیولې او په ځینو برخو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم لاس لري. سربیره پر دې په دې وروستیو کې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان خلک د دوی د کارونو د خلاصولو لپاره په دولتي ادارو کې هر کال شاوخوا دوه میلیارد ډالره بډې ورکوي. په افغانستان کې د انګلستان سفارت د خبرونو د څانګې د معلوماتو له مخې پر دغه ودانۍ د انګلستان د سفارت شاوخوا 1.5 میلیونه پاونډ لګیدلي چې په پرمختللو وسایلو سنباله ده. په غونډه کې په افغانستان کې د انګلستان سفیر ډومینیک جرمی په داسې حال کې چې په خپلو خبرو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت ناتړ وکړ، د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت په لا هڅو او جدي مبارزې هم تاکید وکړ.
We need to see action against corruption at all levels.
موږ هیله مند یو چې افغان دولت د فساد پر ضد لازم اقدام وکړي. د همدې ځانګړي دلیل له مخې انګلستان د دغه مرکز په جوړولو کې مرسته وکړه ترڅو د جرمونو پر وړاندې معافیت ختم او اداري فساد له منځه یوړل شي.
خاغلی جرمی دا هم وویل، دغه مرکز چې په فساد ککړ لوی شخصیتونه د قانون منګولو ته سپاري، انګلستان او نړیواله ټولنه ساری او غواړي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره څنګه مرسته کولی شي. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره هڅې تیزې کړي، خو خلک ځینې سیاستوال او مدني فعالان وایي چې حکومت باید دولتي ادارې له مفسدینو پاکې کړي، او کنه نو دغه ناوړه دود به د ټولنې نورو برخو ته هم خپور شي.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت په یوه لیک کې لوی څارنوالۍ ته لیکلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم 9 تنه ساتونکي د لوړپوړو چارواکو د ساتونکو ریاست اړوند کسان دي. لوی څارنوالۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل له عبادالله هننزي څخه.
د
په کورنیو چارو وزارت کې یو معتبر سرچینه وایي د دغه وزارت په څېړنو کې جوته شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال نه تنه ساتونکي چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په بد چلند تورن شوي او د نیولو حکم صدر شوی. د جیک پرو چارواکو د ساتنې ریاست کارکوونکي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوی څارنوالي باید د یو لیک په استولو سره له یاد ریاست څخه وغواړي چې دغه کسان څېړنو ته حاضر کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاد اداره یې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې یې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. دی وایي دغه کسان یو بل ارګان کې مسؤلیت لري چې یاد ارګان باید له لوی څارنوالۍ سره مرسته وکړي او دغه کسان د څېړنو لپاره حاضر کړي. له شک پرته د لوی څارنوالۍ د حکم سره سم پولیس خپل اقدامات کړي او هغه مو له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. د جوزجان په خوانی والی احمد شي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تورن کړی چې هغه یې وهلې او په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. عبدالرشید دوستم ته تر دې وړاندې نږدې کسانو دغه ادعاوې رد کړي او هغه یې ناسمې بللې دي. لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د همدغو تورونو پر بنسټ د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د احمد شي د ادعاو په تړاو د حکومت کړي اقدامات کافي نه بولي. د ولسی جرګې غړی فرهاد صدیقی ازادي راډیو ته وویل د احمد شي د ادعاو پر اساس د جنرال دوستم ساتونکو د خغلی دوستم په امر له احمد شي سره ناوړه چلند کړی او په خبره یې لوی څارنوالي باید د ولسمشر له لومړي مرستیال څخه څېړنې وکړي. دی وایي شي پر جنرال دوستم تور پورې کړی نه د هغه پر ساتونکو. ساتونکي د امر لاندې وو. له هغه وروسته که چیرې جنرال دوستم دا ویلي وو چې دا کار یې ساتونکو کړی، په هغه صورت کې بیا حکومت کولی شول چې ساتونکي تر څېړنو لاندې ونیسي. یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي هر هغه ارګان چې د جنرال دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو مخه نیسي باید ورسره جدي او قانوني چلند وشي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل که چیرې خپل عبدالرشید دوستم د خپلو ساتونکو د نیولو مخه ونیسي باید له هغه سره هم د قانون پر اساس چلند وشي.
عبدالوسیع ارمن لولوګره په خپل سمس کې لیکلي طالبان دي سوله وکړي او پاکستان دي نور چلبازي پرېږدي. ډاکټر محمد شیرزاد له کندهار لیکلي پاکستان به هیڅکله هم له افغانستان څخه خلاص ونه خلی، دغه هیواد سم قسم کړی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند د ملا هیبت الله د ټول مالی لګښت او وسلې ورکوونکی پاکستان دی او د ملا رسول مالی تمویلونکی او وسلې ورکوونکی ایران. نور هغه افغان له کندهار ولسمشر خو ویلي و چې هیڅوک تر قانون لوړ نه دی، خو اوس قانون د دوستم نه تنه ساتونکي عدالت ته نسي راکشولی. شفیع الله لیلی زی لیکلي که طالبان د پاکستان له آی اس آی څخه پرته څه نسي کولی، د افغانستان حکومت هم د رشید دوستم پر سرغړونو سترګې پټوي، په ځانګړي ډول ولسمشر غني. فضل رحمان له زابله د احمد اشچی د قضیه غور باید وسی ځکه چې پر د ډیر ظلم سوی دی. محمد ایوب له خوست نه د ځدی میدان ولسوالۍ د دانیو بازار څخه تر اکا کلی پورې غځېدلی سړک ډیر خام دی، خلک یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیعالله حلیم تنر لیکلي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د نورو هیوادونو وګړو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته داخل سي او هلته ژوند وکړي. په کابل کې ډیرو رسپانو د وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو او د افغانستان پر امنیتي مسایلو تبصرې خبرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو په لیکو کې په وروستیو تعیناتو، بدلونونو او اختلافاتو او همدارنګه د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI له خپل نفوذ وتونکي طالب مشران تروروي. ورځپاڼې د استخباراتي معلوماتو په اساس لیکلي ټاکل سوي په راتلونکي یوه میاشت کې د طالبانو شاوخوا 500 برطرفه شوي طالب والیان او قوماندانان ترورسي. بلخوا د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی وسلوال طالبان د لا زیات انسجام په تکل او هڅه کې دي. وړاندې په سره مقاله کې راغلی و بلیدل سي چې طالبان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته او مداخله څومره توانیږي چې خپل تشکیلات منسجم کړي. چې راغورسپانې په خپله سره مقاله کې لیکلي، طالبان دغه تعینات او بدلونونه د راتلونکي کال لپاره د جنگي چمتووالي لپاره ترسره کړي دي. د سر مقالې لیکوال لیکي، دغه تعینات په هر بانه چې وي له افغان ځواکونو څخه د افغانانو تمه دا ده چې په طالبانو خپل فشارونه نور هم زیات کړي. سرنوشت ورځپاڼې د کندوز ولایت د ارچې ولسوال له قوله لیکلي، د کندوز لپاره د طالبانو والی روسانو د درملنې لپاره تاجکستان ته بیولی. وړاندې په مطلب کې راغلي، روسیې، تاجکستان او وسلوالو طالبانو دا ادعاوې رد کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د طالبانو په لیکو کې ورستی تعینات او مقررې په دقت وڅاري او جګړیز فصل او د وینو تویولو د مخنیوي لپاره دې بشپړ چمتووالی ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، پر افغانستان د تپل شوې جګړې د ختمولو لپاره عملي هڅې په کار دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې ترهګري یوازې د افغانانو ستونزه نه ده، بلکې د ټولې سیمې او نړۍ پر وړاندې لوی ګواښ دی. لیکوال په دې باور دی چې نړۍ ټول ملتونه او حکومتونه باید د دې پدیدې پر وړاندې جدي او ګډه مبارزه وکړي.
د خوست چارواکي وایي پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو باور زیات سوی، خو خلک لا هم شکایتونه لري. تفصیل نجیب الله الوخیل نوري.
د یکشنبې ورځې ماسپښین مهال د استناف سرنوالۍ د نوي رئیس د پیژندنې په ناسته کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې مخکې د خلکو ډیری دعوې او لانجې په هوټلونو کې ناستو نرخیانو حلولي، خو اوس مهال چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې په پلي کېدونکې عدالت د خلکو باور پیدا شوی، نو دوی هلته مراجعه کوي.
یو وخت څوک د قضا دروازې ته نه تلل، خپلې فیصلې به په هوټلونو کې کولې، ولې نن د دې په ځای چې هوټل ته لاړ شي چون عدالت راغلی دروازه
کومک وکړه نو دا منا چې د قانون د پښو نه لاندې کړو. کاما د مظلوم لسنیوای وکړه، د پها کې دوسیه جوړ کړه، محکمه هر څه د پکړنو باندې برات ورکوي.
پر عدلی او قضایی دارو د کشفی ارګانونو یو همیشنۍ نیوکه داده چې دوی په ډیرو ستونزو د وی پی خ په تور مزنون کسان نیسی، خو بیا د عدلی او قضایی دارو څخه برات ترلاسه کوي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي،
هر هغه څوک چې مظنونین دي، متهمین دي، مونږ نسو هغه ته مونږ په وس په جرمی هغه لګو سرنوالۍ ته، دغه متهم سرنوش باید محترم سرنوال صاحب مونږ ته روشن کړي، مونږ ته وخی ځکه چې پولیس نه خبرېږي چې دغه د سرنوش څه شو.
بلخوا د خوست یو شمېر قومي مشران د چارواکو دی وینا ته د شک په نظر ګوري چې پر عدلی او قضایی ادارو د خلکو باور زیات شوی. قومی مشران هر یو حاجی مستمر خان گربز، حاجی حیدر گل منگل او حاجی رسول محمد خان تړی وای چې تر اوسه هم خلک له بی عدالتۍ کړیږي.
د بی عدالتۍ نه بولس اوس هم ډیر کړیږي په ډیرو مسایلو کې، خصوصا په دعوو کې.
امکان شته چې خوله رغلی، خو کثره کم چې د ولس تم توقع هله د تر په غره کم نه نور هڅه باید وشي، کوشش وشي چې خای اصلاح کړو.
په دغه قضایي او عدلي ورګن کې د اصلاحات مونږ نه دی احساس کړی، که احساس کو خلک خپل اوځي پرته کوي.
کتون کې وایي کچری عدلي او قضایي ادارې د خپل قانوني واکونو پرانا کې پر سرغړونکو اشخاصو د دوی موقف او اغیز ته پونه کتو په یو شان قانون پلی کی، نو په دې سره په دې هواد کې د فساد وستر برخلمن ټول شي.
ننګرهار ته له پاکستانه راستنه سوي کډوال له بیروزګاری شکایتونه لري. تفصیل د باز محمد عابد پراپور کې.
د طاهر خان په نوم یو تن چې څو میاشتې وړاندې له کډوالۍ راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړي، وایي چې په دې خاطر یې د کډوالۍ ژوند پای ته ورسوه چې په خپل وطن کې خدمت وکړي، خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو.
پاکستان نه رالم افغانستان ته، ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم، غریزه مې ورته ولیکله. هغه غریزه مې چې وروړه، ما ته چې وروړه دا داسې نه کېږي ته به څه شی ورکې. ابل نه تپوس مې وکړو ما ته چې دا څه شی غواړي. هغه ما ته چې دا $1000 غواړي، ما چې ما $1000 د وسې نه کې.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي نور رحمان او مسلم هم وایي چې په دولتي ادارو کې هغه چاته دنده ورکول کېږي چې د زور او زر خاوند وي. وي
افغانستان حکومت چې کنه دا هغه څه کار ورکړي چې خلک زره غولي لګه پیسې لري زور لري هغه خلکو ته دغه ورکړي
منګ حکومت هغه کسان اخلي چې هغه به شوا دی هغه په اداري فساد کې لاس لري زور وا کوي چې واخ ورته وکی هغه نه ویری هغه ته چوکي ورکی
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا ولا خوګیانی وایي چې دوی هڅه کوي چې په کارپو ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي
کله چې دوی ته مرستې ورکول کیږي یا لومړی د کډوالۍ فورمې تعقیبېږي د دوی مسلک هم لیکل کیږي هڅه به وکړو چې په راتلونکي کې د دوی ته د کار زمینی برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو کار نور ته پیدا کړو
د دولو د چې په 2016 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 200,000 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال راستانه شوي چې د چارواکو په وینا 80% په ننګرهار کې پاتې شوي خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستنو شو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي
له دې سره 10:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي نورو
د زابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د وسنیو کارتونو پر نه کارولو ټینګار کوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن به ټول هیواد کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي سپینمنې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي پاچا د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو ټینګار وکړ د ماليزیا ژغورونکو د هغه بیړی درویش چنئی سیلانیان او دوه مل ژغورلی چې بورنیو ساحل ته نږدې د سمندر په طوفاني سپو کې ډوبه شوه د رومانیا په پلازمینه بخارست او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ دوی د حکومت په هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې ښکېلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او د کاناډا د کیوبک ښار پولیس وایي د لمانځه پر مهال په یو محلي مسجد کې ډزو مرګ ژوبله اړولې ده
په کاناډا کې د دې پیښې په اړه په همدې خبرونه کې نور معلومات اوریدل سي خو اوس ورځو کونړ ته په کونړ کې پولیسو ته نوې وسلې ورکول کیږي چارواکي وایي چې د دې وسلو له کبله به پولیس وکولای شي چې د ډیرو ناامنیو مخه ونیسي روحله انوري
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا د وسلو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل پولیسو تل شکایت کولو چې ورته کمزوري وسلې ورکړل شوي چې له څو ډزو وروسته بندیږي او دوی همیشه ستونزو سره مخ کوي اوس چې د ایم شپارس په نوم کومې نوې ټوپکې ورته په واک کې ورکول کیږي دې سره به یې تر یو حده ستونزې هواری شي
د کونړ ولایت ملي پولیسو ته ایم 16A4 سلا نوې مدرن امریکایي سلا ده دا د توضیح په حالت کې ده دا سلا نیمه اوتومات سلا ده مخکې دینه چې دا سلا موږ ته راسي او موږ یې توضیح کو خپل جزتامونو ته البته د موږ ټول ملي پولیسو د دې مسلکي روزنه د دې سوي ده او د په اصطلاح په دې سلا باندې حاکم دي
لومړی چارن وحید الله چې د ایم 16 وسلې په اړه زده کړې کړي د یادې وسلې د ځانګړتیاو په باب ازادي راډیو ته وویل
اول دغه سلا په خپل د ایم 16 چلور کینو باندې یادېږي چې دغه د سلا مخفف ته ایم په معنا د ماډرن ده 16 دغه سلا سریال نمبر ده ای په معنا د اوتومات ته او چلور په معنا د دغه سلا چلور کړه ترمیم شوی ده یا اصلاح شوی ده دغه سلا په 1903 میلادي کال کې د امریکای کې یو امریکایي کمپنۍ و د کولت په نوم باندې هغه د خونه جوړه شوی ده په 1906 میلادي کې دغه سلا امریکایي اردو ته سپارل شوی ده
ډېرې وختونه افغان امنیتي ځواکونه شکایت کوي چې د وسلو او مهماتو د کموالی او کمزورتیا په وجه زیات تلفات ویني او باید چې ورتنوي وسلې او په زیات اندازه کې مهمات په واکې ورکړل شي ترڅو د جنگ پر مهال تریپورا ګټه پورته کړي او د خپل ملګرو تلفات راکم کړي
د کاناډا د کیوبک شار پولیس وی د لمنځه پر مهال په یو محلي مسجد کې د زو مرګ جوړه اړولې ده د پولیسو یو ویاند ویلي چې د دې پیښې په تړاو چې د کاناډا پر وخت تیر مخوستن سوي دوه تنه نیول سوي دي په کاناډا کې لمیشت آزاد خبریال مجیب رحمان انګار څخه می شیبه مخ کې نور معلومات غوښتل.
کیوبک چې د کاناډا دویم لوی ښار دی، د ځایي پولیسو ویلي چې نن ماسخوتن په د ځایي وخت مطابق 8 بجې د شپې درې تنه یو جماعت یا یو اسلامي مرکز ته ننوتلي دي په لمونځغاړو باندې، چې ویل کېږي دغه وخت 40 تنه مسلمانان دغلته موجود و، ناتاره ډزې کړې دي. پولیسو پېښه تایید کړې، مرګ ژوبله یې تایید کړې، خو د ارقامو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. ولې د دغه جماعت امام او د دې سنټر مسؤول د محمد په نوم باندې ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنه پکې وژل شوي دي او یو نامعلوم شمېر نور پکې ټپیان دي.
څه ویل کېږي چې انګېزه یې څه ده د دې پېښې په کاناډا کې رسنۍ تر دې شېبې څه وایي؟
که څه هم لږ ساعت کېږي د دې پېښې نه مطبوعاتو ډېر څه نه دي ویلي، خو دا پېښه په داسې وخت کې شوې ده چې د ډونالډ ټرمپ تر وروستیو څرګندونو نه پس د کاناډایي مطبوعاتو د دغه هېواد صدر اعظم له قوله خبر ورکړی چې د ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی، ویلي چې هر هغه څوک چې په امریکا کې څوم د ټرمپ د دې وروستیو څرګندونو نه نوته یا د غلطه د اوسېدو نه مانی شوی دی، دوی هغه ټولو مسلمانانو ته هرکلی ویلی. وروسته تر هغې چې ټرمپ واک ته ورسېد، واک ته تر رسېدا وړاندې چې د ده د بریالیتوب یا د انتخاباتو نتایج اعلان شول، کاناډایي ډیری مطبوعاتو دغه د بشري حقوقو فعالانو او نورو په دې اړه ژور اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي چې د امکان زیات امکان لري چې د ټرمپ د دغه وروستیو څرګندونو او د ده د اقداماتو تاثیرات په کاناډا کې هم ولیدل شي، ځکه چې دوی د دې نه اندېښنه درلوده چې دوی به دلته هم مذهبي تاوتریخوالی او اختلافات خلکو ترمنځ پیدا شي، ځکه چې تر دې وړاندې کاناډا یو د هغو هیوادونو دی چې دلته نه یوازې مسلمانانو ته بلکې د ټولو اتیانو پیروانو ته تر ډیره حده، یعنی بیخي زیاته ازادي حاصله ده، او دغه ډول پیښینو دا یو بیخي ناشنا پیښه دلته په دې هیواد کې یو ناشنا پیښه ګڼل کیږي.
په کاناډا کې میشت آزاد خبریال مجیب رحمان انګار و. په دغه هیواد کې په یوه جماعت کې ډزو مرګ ژوبله اړولې. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړې اچار.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته شرغلاست. د ورزش په دې خبرونه کې زه سباون کاکړ ستاسو هر کله کوم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیری اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ په دې اړه اوري چې افغان کرکټ لوبغاړي د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی غوولې دي.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري. په قرارداد کې موزه او تذکر سوی دي چې نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته حواله ترجیح ورکوي.
همدارز مو د شپې جندنی په هدف د پارا اولمپیک یو ورزشي ستوري کبیر خوشبین هم لاس نیولې د لوبو تر میدان راوستلې دي.
اوس چې زه مډال مې راوړو، اوس چې پجامه کما ته شوې ما ډېر خوشاله یم چې وکول شي چې لکه افراد سالم او خپل هیواد ته خدمات وکړم.
د خبرونه په روستي شیبو کې به په دې اړه معلومات هم واوري چې یو ماليزیایي مسلمان جوړه غواړي چې پر بایسکل د افغانستان لاري د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا او دې ته ورته نور مطالب د لوبو په میدان کې هله د چملتیا مو وکړي. تر هر څه د مخه د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه ل اکرام الله اکرام څخاورو. اکرام صاحب په خیر علي خبرونه ته کارته وایس چې په تیر اونۍ کې د سپورت نړۍ څه ډول و، څه پرمختګونه سوي دي او تاسو څه اوریدلي دي؟
تیرونی په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې د پرمختګ خبرونه لرو، د دې ترڅنګ د فوټبال د پرمختګ خبرونه لرو او اوریدونکو سره به شریکو.
لومړی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې کرکټ الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 55 اوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ بریا خپل کړه. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه سیالي چې د زیمبابوې په هریرا سپورت کلب لوبغالي کې ترسره شوه، په چا یا ټاس د زیمبابوې ای لوبډلې وګاټه او خپلې د منډو کولو پریکړه وکړه. دوی ټاکلي 50 اورونه ونشول لوبولې او د سیالۍ په 20 اور کې په داسې حال کې خپل وروستۍ ویکټ له لاسه ورکړه چې 160 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عبدالله عادل تر نورو ډیر سالور مقابل لوبغاړي وسوځول، تر څنګ ځوان ضیاءالرحمن اکبر هم د زیمبابوې الف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې افغانستان الف لوبډلې د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه او په 50 ویکټو د سیالۍ په 23 اور کې بریا خپله کړه. دا د افغانستان او زیمبابوې د الف لوبډلو ترمنځ روان سیریز لومړۍ سیالي وه. له دې وروسته به دغه دواړه لوبډلې سلور نورې سیالۍ هم ترسره کوي. د افغانستان د سکی 15 کسیز ټیم د نړیوال پوهنتون په ژمنیو سیالیو کې ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له هیواد څخه 2 نجونو، 1 هلک او 2 هیاتانو ګډون کړی. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ په قزاقستان کې د جنوري پر 28 نیټه د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شوي او د فبروري تر 28 نیټې به دوام وکړي. یادونه ورده چې دغه سیالۍ هر 2 کاله وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال شاهین اسمایي ټیم د تاجکستان د حاصلات فوټبال ټیم سره د وی دوستانه سیالۍ لپاره په هغه هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین اسمایي ټیم دغه سیالۍ لپاره په کابل کې هم تمرینات کړي او پوره چمتووالی لري. د خاغلي کاظمي په خبره د شاهین اسمایي ټیم د جنوري پر 25 نیټه تاجکستان ته ورسید او ټاکل شوی د جنوري پر 1 نیټه د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ټیم سره سیالي وکړي. او روسیه خبر مودا چې د افغانستان د مویتای لیگ سیالیو په لړ کې د نجونو د مویتای سیالۍ د جنوري پر 28 نیټه په کابل کې پایل شوې. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې وازی له کابل څخه 50 خزینه لوبغاړو ګډون کړي دي. خغری محمدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او هدف یې د مویتای ورزش وده.
ډېر مننه جناب اکرام صاحب. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې 2 افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی او محمد شهزاد د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو یا پی ایس ایل کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي وو، اوس په دغه سیالیو کې نه لوبېږي. اکرام صاحب، دغه افغان پیاوړي لوبغاړي ولې د پاکستان په پی ایس ایل سیالیو کې نه دي لوبېدلي؟ علت یې څه و؟
د محمد نبی او محمد شهزاد پاړه چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي، په دې اړه ما د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس خاغلی شفیق سنگزی سره مرکه کړې ده. اوریدونکو باغ اوري، په لومړي سر کې مترې دمدغه 2 لوبغاړو د نه لوبېدو دلایل پوښتلي دي، په ګډه به اورو.
هر لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري، قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی چې نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته به اول ترجیح ورکوي. زه محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی څخه نړۍ مننه کوم او په هیسته اجرایي رئیس کرکټ بورډ له دوی څخه ډیر زیات مننه کوم. سه دوی د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته طلبای کوویلې سه دوی په جای د دې سه د پاکستان په سوپر لیگ یا پی ایس ایل کې لوبيږي. د ملي لوبډلې سره یو ځای په زیمبابوې کې د زیمبابوې خلاف سکوم من 5 ورځې یو سیریز برابر کړای دا سه په فبروري کې به شروع کیږي، په هغه کې حصہ واخلي.
د زیمبابوې په اړه مو یادونه وکړه چې 5 ورځې سیالۍ دی، سیریز دی. دغه سیریز په اړه لږ دقیق معلومات ورکړي. دا به کوم ځای کې ترسره کیږي، په کومه کومه نیټه باندې به سیالۍ ترسره کیږي؟ لایف شته که نشته؟
ژوندۍ بڼه چون د زیمبابوې هیواد کوربه د دې سیالیو معلومات لاسته نه، خو زیاتر امکان دا سي نه به وی لایف. لوبډله به د منګه په نه هم یا 10 فبروري زیمبابوې ته سفر کوي. په 14 باندې زمونږ لومړی سیالي ده او په 20 باندې اخیرنی 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی بیرته هندستان هیواد ته راځي. اول ته بیا د ایرلند له هیواد سره به 15 ورځې سیالي، 3 شلوریزه او 1 څلور ورځې سیالي ترسره کوي. فرست کلاس سټېټس د افغانستان افغانستان د کورنی کرکټ سیالیو لپاره کوم اوازه نه و. په اگست کې مونږ په د اگست په 2018 کې مزارې سوي ما او پروپوزل هم مرته سبمټ کړی او په سپتمبر کې زمونږ د سیالی شروع سولې. قرار اوسې د آی سی سی څخه کسان راسي، ناظرین راسي، د لوبل نږدې نه وګوري، خو چون غیر نه غلل بیا مونږ د لوب ویډیوګانې ورولېږلې او پروپوزل مکمل څه نور خواستې دوی درلودلې هغه مرته پوره کړل. نور هم په ډسمبر کې مې پروپوزل بیا ورته بیا ځلې ورته سبمټ کړ. انشاءالله رحمان په فبروري کې امیدوار یاستو سی مونږ ته فرسټ کلاس سټیټس راکي. ټول کوم نورمونه او معیارونه سیول هغه مونږ ټول پوره کړی دي. یوازې یو معیار سی هغه انټي ډوپینګ سیستم ده. اسیا په ټول افغانستان کې داسې مونږ یو سنټر نه لرو انټي ډوپینګ دی. ته وایي چې کله د لوبغاړو معاینات کوي سي آیا دوی سټیرایډز نه وي اخیستي یا کومه غیر قانوني انرژي نه وي اخیستي سي په لوبه کې دوی ستړي نه سي، هغه ټیسټ مونږ په افغانستان کې نه لرو. هغه انټي ډوپینګ سنټر مونږ دلته نه لرو. کوشش کوو چې دغه باندې هم کار وکړو. یو هغه داسې معیار ده، خو هغه داسې دومره غټه خدشه نه ده. د افغانستان کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ او یو ورځنۍ سیالۍ به د فرسټ کلاس او لیست ای څخه وغورځوي. نو امیدوار ډیره زیاته ده چې په تلونکې میاشت کې مونږ دا حیثیت ترلاسه کړو او په هغه کې د آی سی سی د چیف ایگزیکټیو کمیټې میټینګ ده، په هغه کې به دا پریکړه کیږي.
د 2018 کال د آی پی ایل سیالۍ رانږدې دي. د هند تر ټولو لوی کورنۍ سیالۍ څومره هیله مندي شته دی چې سږ کال به افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې واخیستل شي؟ ځکه په وروستیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې په بیلابیلو سیالیو کې ټول نړۍ حیران کړه. هند به دې تر واده راشي چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې واخلي.
کرام صاحب، لکه څنګه سیما مخکې ویلې، په هیڅ کرکټ بورډ د مونږه صرف دوغومره ذمہواري او مسؤلیت وي چې جانب مقابل کرکټ بورډ دې ته مونږه وه څو زمونږ لوبغاړي په بولۍ کې واخلي. نو الحمدلله مونږ په دې باندې توانېدلې یاستو. هند پر 2018 آی پی ایل کې سیب کوم په اپریل کې تر سره کیږي، په غو بولی کې اکشن کې به زمنګ لوبغاړي وي. نور د فرانچایز کار وي په غبانې نه دی. افغانستان کرکټ بورډ زور اچوي سي نه دی، هندستان کرکټ بورډ زور اچوي سي. هر فرانچایز هر لوبغاړي واخیسته، نو هغه قسمت او د تقدیر د خدای دی و کې سي د لوبغاړي واخیستل سي. خو په هیڅ د ادارې مونږ خپل مسولیت رفع کړی دا او مونږ لوبغاړي ورمعرفي کړی دی په بولی کې به ان شاء الله سکه.
کوم کوم لوبغاړي ورمعرفي شي؟
محمد نبی ساخیل ده، شهزاد محمدی ده، راشد ارمان ده، دولت زدران ده او محمد اصغر ستانکزی.
د لوبل میدان سپورت خبرونه محترم اردوونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کبیر خوشبین له ورزشی فعالیتونو خبرو چې له معیوبیت سره سره غنی بریاوي خپل کړی دی.
زمانم کبیر خوشبین ده، د ملي تیم مالرین لوبغاړی من دي کوم. تقریبا لس کاله کېږي چې ورزش کوم او زما په ورزش په څنګ کې خپل درسو ته هم مخکې وړم او هم زه پنځه کاله کېږي چې د ملي تیم کې من د تیم کې لوبه کوم او هغه څنګ کې د فوټبال او لامبو او ته هم لاس رسي لرم. او زه تر اوسه پورې چې د خارجي مسابقو ته تللی وم، له ادارې ورزش څخه زه یو بار ایران ته تللی وم چې هلته د بالین لپاره یو پروګرام آموزشي و. هلته بیا بېرته افغانستان ته راغلم. بیا 2019 کال کې بیا چې مسابقات آسیایو په کشور چین کې هلته چلالم، بیا تقریبا یو شل ملاقاتو کې روم شوم. بیا هم مایوس نشم، بیا دوه کال مخکې هم بیا د قهرمانی آسیا مسابقو مالیزیا کې برگزار شو چې زه هلته هم وکولی شم چې دوه مډال ترلاسه مې وکړو، چې دا هم بلکې زه قهرمان یم. ټول مالین د افغانستان قهرمان ده. ښه خاطره په ژوند کې مې همدا ده چې هم تېر راته مایوس خاطره ده او هم تېر راته ښه خاطره ده. دا ده چې کله چې زه ما لاس په من کې چانس وي زه معلوم شم، هر څه چې تللی وم یا په حساب د دولتي دفترو ته او شخصي دفترو ته ما ته خلک وظیفه او قرض سترګې لیدل کولو. اوس چې زه مډال مې راوړو، اوس چې په جامه کې ما ته شوی یم، زما عکسو هر میاشت کې اخبارو چپو کې چې فعالیت کوم نشر کېږي او په رسنیو کې همیشه وخت تېر به نه کېدم. او دا هم زه ډېر خوشحاله کوم چې وکولی شم چې لکه افراد سالم وده خپل هېواد ته خدمت وکړم.
د خبرونی درنو مینوالو اوس مهال په استډیو کې ناجیا صافی را سره مال ده او ناجیا صافی براتو وایي چې د هغې ماليزیایي مسلمان جوړې هدف څه دی چې د افغانستان لارې د حج د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. صافی سپه خیر علی خبرونی ته په دې اړه معلومات راکړي چې د دې جوړې هدف څه دی، څو وخت دوی خپل سفر پیل کړی. معلومات د محترم اوریدونکو سره شریک کړي. مهرباني.
بله ککړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ماليزیا یو مسلمانه جوړه چې غواړي د بایسکل په وسیله سعودي عربستان ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره لاړ شي، اوس مهال افغانستان ته را رسیدلې دي. دغه ښځه او خاوند چې د ماليزیا تابعیت لري غواړي په سپورتي بایسکلونو د یوې میاشتې په موده کې سعودي عربستان ته ځانونه ورسوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د دغه دوه ځوانانو یاد اقدام وستایه، ویل چې د افغانستان ورزشکاران به په راتلونکي کې ورته سفرونه ولري. دا لومړی ځل دی چې یو مسلمانه جوړه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته پر بایسکلونو سفر کوي. دغه دوه تنه ورزشکاران د هرات ولایت له لارې افغانستان ته را رسیدلی دي.
محترم اوردونکو، د دیونی د ورزشی خبرونی په ځولی کې مو راټول شوی مطالب هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم، په لوی خدای مسپارم. ښه وخت ولری.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خوگو اوریدون کو سلام. پخوا با خلکو په هر کار کې له حکومت نه گیلا کولا چې مثلا دای وکړل دای و نکړل او یا هم فعالیت سست دی او نور. خو اوس ټول خلک له ځان نه گیلا کوي چې ولې مو رایا ورکړه، ولې مو ځان په خپل محتاج کړ. همدای لا دی چې نه څوک مظاهره کوي او نه هم شکایت، ټول پټه خوله ځان ته په غوسه دي. د خپرونې په پیل کې مو د کشرانو د جرګې تالار ته بیایو چې د خلکو د شکایتونو کمیسون کاري رپورټ واوري.
د کشرانو د جرګې خاغلی او خیرازرو غړو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه بادام ګل پیستایی د خلکو د شکایتونو او ریدلو د کمیسون رئیس غواړم. د دغه کمیسون د ویونی کاری رپورت ستاسی په غیرحاضرۍ کې د تاسی محترمو څوکیو ته وړاندې کوم. لومړی، په دا یوه اونۍ کې د 10,000 هیوادوالو لیکلي شکایتونه او 50,000 ټلیفوني شکایتونه او 2,000,000 ایمیلی او فیسبوکی شکایتونه را رسیدلی دي چې لاغه جملې څخه یې 2 لیکلي، یو ټلیفوني او 3 ایمیلی شکایتونه هم جانبه سیړل شوې دي او له سیړل وروسته له مربوطه مراجعو سره تماس نیول شوی او د شکایتونو د لری کولو غوښتنه تې شوې چې په خواشنۍ سره یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. دویم، په دا یوه اونۍ کې د تیرې اونۍ د کارونو د لسمې برخې راپور د کمیسیون غړیو ته چې په بهر کې دي ور ایمیل شوی، خو تر اوسه یې لا ځواب نه دی راغلی، ځکه ښایي د کمیسیون غړي به په سیاحتي او تفریحي بوختیاو کې ګیر وي. دریم، دا چې د کمیسیون غړي حاضر نه وو نو د راتلونکې اونۍ کاري پلان جوړ نه شو، او بیا که ژوند وو هغه د چا خبره، هر چې کې پیش آمد خوش آمد معامله به ورسره وکړو، څه چې د وطن په خیر وي هغسې پرېکړې به وکړو. سلورم، د دې اونۍ دغه کاري رپورت د کمیسیون د پیرادار او پیاده په مخ کې ترتیب او برابر شو، هغوی دواړه شاهدان دي. پنځم، د تالار څوکیو تاسې دیم شاهدان یئ چې ما خپله غاړه خلاصه کړه او د تیر اونۍ کاري رپورټ مې د تاسې او د تالار دیوالونو ته ولوس، د هیواد د ترقۍ او آبادۍ په هیله.
پخوا به یو نیم سوداګر، یو نیم مشهور سیاسي او اجتماعي شخصیت او دغه سه زین نور او صاحب رسو خلکو د هویت کارتونه جوړول او خپل علاقمندانو ته بیور کول. خو اوس چې ټول د پرمختګ او اصریت په لور روان دي، نو هر چا دغه کارتونه جوړ کړي او ویشي لکه داسې.
د خدای لپاره زراکی وړ بچن می وږي کور کې ناس دی. هی ځوان، ای د خدای لپاره موتاجم کنه سوال می نه کاوه، دی وی ډوډۍ پیسې راکا ځوانه.
وکاکا روغ جوړ سړی، کار وکه، زحمت تیر که، گدایی بد کرده، ناروا ده.
ایزوانه نگوری چه زنگون می خوگیگی، دغه د څنګل ډوکه مم خاتله، دو پخته می خبرګی ماتی دی.
نو چې دومره زوبل وی تر دې ځای څنګه راغله؟
وورورا څه تحقیقات دی پیل کړی دی؟ که د پخدای څلوریږي رای کا کنه زلار دی وها.
ها واخله کاکا دغه لزګون.
خدای دې ارمان پوره کا ځوانه، خدای دې سل چند اجر درکی.
بس دعا کوه کاکا.
تاسی ودری گئی؟
نور څه وای وو کاکا؟
ها دغه کارتونه می در سره واخلی، د موبایل شمیره می، د ایمیل ادرس او فیسبوک پته می پکې لیکل شوی ده. کوم واخه په خدای څه ول اوریدل پیدا به می کی.
دا څه بلا سوال ګرځي؟ لموک خبر اعلان او ډاکټرانو له خدای خده هغه د کارتونه هم جوړ کړی دي.
څو کو ځوانه ناچاری بچی دی.
ورځ په ورځ بیکاری ډیریږي او دفترونه تړل کیږي. د همدغه سی یو تړل شوی دفتر یو بیکار ځوان ته پلار کار پیدا کوي. پام وکړئ،
اولکه څنګه خفه یې؟ خیریت خو دی؟
له کاره ایستلې دی.
ولې؟
پروژه خلاصه شوه، چا نور فنډ ورنکه.
وی وزویا مؤسسه پنډ څه کوي؟
مورې پنډ نه، فنډ
خو زه مایم. چې پنډ؟
هغه پنډوکی نه درته ښیم، فنډ یعنی بودیجه، ډالر.
ښه خو دغسې ووایه، دا مې اوس واورېده چې پنډ بودیجه او ډالرو ته وایي. موږ خو به د وښو پاڼو او یا هم جامو پنډوکې ته پنډ وایه.
ښه مورې ښه.
اولکه راځه یو اسانه کار به درته جوړ کړم، خو که یې وکړي.
څه ډول کار؟
د پنچرې نیولو کار.
اوس نو ښه شوه، حقوق مې وویل، اوس به پنچرې نیسم.
ته یې مه کوه، پنچرمین به درته ونیسم. ته کرار په چوکۍ ورته کښېنه او پیسې ټولوه.
پلاره له پنچرمینۍ څه نه جوړېږي، اوس هم په لسګونه پنچرمینان لاس تر زنې ناست وي او کار نه وي ورته.
لیونۍ کېږه مه، د لوی څلور لارې مسؤلیت یې ماته راکړی دی. دومره موټرونه به درته پنچر کړم چې ته به هم ورته حیران شي. داری نه لکه چې مسخرو ته راسره ګرځو.
او سړیه دا څه وایه، موټرونه ولې پنچروې؟ اخر له خدایه نه وېرېږه؟
ښځې ته په دې خبرو نه پوهېږي، هر موټر خو نه پنچروم، چې بې قانوني یې وکړه هغه پنچروم.
نو د پنچرۍ دوکان به چېرته جوړ کړو؟
دوکان مې تیار نیولی دی، سبا ته به یو پنچرمین در سره ولیږم چې د پنچرۍ نیولو سامان درته واخلي. او بیا لاړ شه یوه ښه غټه لوحه جوړه کړه چې د څلور لارې په دا منځ کې درته ولګوم.
لوحه؟
او لوحه چې موټروانان پوه شي همدلته نږدې پنچرمینی شته.
نو څه پې ولیکم؟
پرې ولیکه چې د مایکل جکسن عصري او الکترونیکي پنچرمینی. بیا لاندې ترې ولیکه چې په یوه دقیقه کې پنچرۍ ونیسئ او خوند واخلئ. تا خپله پنچرمینی ستاسې د موټر مخامخ، هله یې وخت مه ضایع کوئ او ځانونه کار او کور ته ورسوئ.
سمه ده پلاره، خو چې موټرونه ډیر پنچر کړي.
ما ته یې پرېږده زویا، سبا ته بل رینام جوړوم. د ګډا چار رنوري دونکو سلام، راځي نن خدای زما سپنغری او څوای کوګانی واوري. اما وی په ما کې نو د څه کمې دی خ دنګ ونه او خیسته ځواني می وی نسواری سړی می نه خوخی خور ته می وی در بهار دڅو
وی غلې کین خل دې مخ وزوا ادی و بیا دادا و ډباو
دا سی او خکلی سره بند پاتیم خپل وادو باندې پخیمان اخکاری لکه زمونږ د اوسنۍ حکومت مور خورزینه دی توبه ده زما په خوې کې کټه مټه ستا غوندې ده لکه دادا به د ځان واک نه لرم وی زما مینه کې نشه څومره یې ما وی ریښتیا قدر ته وایم
لکه یوه کپه نسوار چواج
بیا به د کوم ګاونډي کور ګورم همداسې ښه ده چې په ځای ناستوي نیاته مې ځکه آسانه اخلم چې د مچانو پیاتن جوړ شولو غلی مې غوږ کې ورته وویلې ګرانې دا خوله ده که د ګوډې چکۍ او ډاکټر مې خواښې ته ویلي وو چې غوړي له کم وخوره فشار دې لوړ دی ما ورته شپږ دانې هګۍ پخې کړي ویل یې مشر میلمه ډېر وغږید ما وی موقع نه کار واخیستلو کنه والا کې څوک خیرات کې پریدي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستونکي وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور ستاره امینی او حیا اوریاخیل کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3